یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په لانجمنه غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. د امریکا د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې ډیموکراتانو په استازو جرګه کې اکثریت خپل کړی، خو جمهوري غوښتونکو په سنا جرګه کې خپل اکثریت ساتلی دی. د دې او ځینو نورو مطالبو تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. دا خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو استرټیکی د سولې علي شورا د درلن شاه مشر اکرام خپلواک له خپلې دندې استعفا وکړه. د غزنی سیمه ایزو چارواکو تایید کړی چې درې سیمه ایز پولیس د طالبانو په یوه برید کې وژل سوی دي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي امریکا ورته په لومړي ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د ستونزو د اوارولو په لړ کې د مثبت رول لوبولو لپاره چمتووالی ښودلی. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې علي شورا د درلن شاه مشر اکرام خپلواک خپلې دندې استعفا وکړه. د سولې علي شورا ویان احسان الله طاهری ازادي رادیو ته ویل چې د سولې علي شورا د درلن شاه مشر اکرام خپلواک نن سهار د کابینې په غونډه کې ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړه او د ولسمشر غنی له لوري منظور سو.
زمونږ اجنډا یا لویه خبره خو همدا ده چې دې لپاره زمینه برابر شي چې افغانستان کې د تېرېدل بند شي، دلته امن راشي. او د دې کار دپاره به زمونږ غوښتنه دایي چې زمونږ لوری او د طالبان لوری سره مذاکرات ته کښېني، خبرې وکړي او په دې مشکلاتو باندې تر څو د مشکلاتو حل لارې وکړي.
په بخښنې سره غواړم یو تاسو وکم چې دا د سولې علي شورا د مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد ژغ و چې د افغانستان د سولې علي شورا لخوا د په مسکو کې د جوړیدونکو غونډې کې د سولې د علي شورا یو استازی دی او ګډون په پکښې وکړي. بیا هم د ښاغلي اکرام خپلواک د استعفا خبر ته ورځم چې تر دې دمه د ښاغلي خپلواک د استعفا لامل څرګند سوی نه دی، خو تر دې وړاندې هم مهمو حکومتي چارواکو د بېلابېلو عواملو د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د مسکو په ناسته کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. د سولې علي شورا مرستیال او د مسکو په ناسته کې د ګډون کوونکي پلاوي مشر حاجي عزیز الله دین محمد د نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د مسکو د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د سولې د روان بهیر او اهمیت په اړه هم معلومات ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دي رسېدلي او د حکومت کوم استازی به هم په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. د غزنی سیمه ایزو چارواکو تایید کړی چې درې سیمه ایز پولیس د طالبانو په یو برید کې وژل سوی دي. د غزنی د والی ویان عارف نوري له نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د جاغوري په پشیو سیمه کې د محلي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي دي. نوري تایید کړی چې د سیمه ایزو پولیسو د قمندان باشي حبیب په شمول 15 تنه نور ټپیان سوي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړی چې وسلوالو یې نه پوستې نیولې او تر 15 ډېر سرتیري یې وژلی دي. تکل سوی چې نن به د پاکستان څخه د افغان کډوالو د اجباري ایستلو د مخنیوي لپاره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ مذاکرات پیل سي. په اسلام آباد کې په دې بحثونو کې هڅه کیږي چې په پاکستان کې تر 1 میلیون څخه د زیاتو افغان کډوالو د ستونزې د دایمي حل لارې چارې ولټول سي. زموږ غلې ازادي راډیو ری د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي امریکا ورته په لومړي ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د ستونزو د اواري په لړ کې د مثبت رول لوبولو لپاره چمتووالی ښودلی. نوموړي دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تر سفر وروسته په یوې خبري غونډه کې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ ناوخته په یوې خبري کړې خبر پاڼه کې هم وویل چې د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز اسلام آباد ته د خپل یو ورځنی سفر پر مهال د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره ولیدل او په یو شمېر مسایلو ورسره خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې له امریکایي پلاوي سره یې دا خبرې په ښه فضا کې ترسره شوې. لومړنۍ نارسمي پایلې ښیي چې دیموکراتان به د امریکا متحده ایالاتونو د اساس جرګې واک په لاس کې واخلي، خو د سنا جرګې واک له جمهوري غوښتونکو سره پاتې سي. خبري رسنیو ویلي چې دیموکراتان د اساس جرګې د کنټرول لپاره څه باندې درویش ته اړتیا وړ څوکۍ ګټلې دي. جمهوري غوښتونکو هم د سنا جرګې د کنټرول لپاره فشار راوړی او ویل کېږي چې شایي دوه تر درې دیموکراتان یې مات کړي وي. د امریکا د کانګرس په منځمهاله انتخاباتو کې چې سې شنبې د نومبر په شپږمه وسول، د تیرو کلونو په نسبت زیاتو خلکو ګډون کړی و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر پیغام کې د انتخابات وسایل او فوقالعاده کامیابي یاده کړه. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي کله چې له شپږو میاشتو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو معافیتونه ختم سي، ترکیه به له ایران د تیلو او ترانسپورټي صنایعو بندیزونه په پام کې ونه نیسي. اردوغان د سې شنبې په ورځ په انقره کې خبریالانو ته وویل چې دا کارونه د نړۍ د توازن د له منځه وړلو لپاره کېږي او دا چې نه غواړي په امپریالیستي نړۍ کې ژوند وکړي. واشنګټن د دوشنبې په ورځ په ایران بندیزونه له سره پیل کړل. امریکا په مې میاشت کې له ایران سره د 2015 کال د اتومي تړون ووت. ترکیه چې ایران د تیلو یو لوی واردونکی هیواد دی، د هغوی ودونو په ډله کې راغلی چې امریکا یو څه وخت ورکړی څو له ایرانه د تیلو اخیستل صفر ته ورسوي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په لانجمنه غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته وهڅوي.
زمونږ غوښتنه ده چې زمونږ لوری او د طالبان لوری سره مذاکرات تکینی خبرې وکړي او په دې مشکلاتو باندې تر څو حل لارې وکړي.
د غزنی چارواکي لدې ولایت په جاغوري ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د بریت خبر ورکوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم په دې خبرونه کې راپورونه لرو. د غرض په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا کانګرس د منځمهاله انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې ډیموکراتانو په استازو جرګه کې اکثریت خپل کړی، خو جمهوري غوښتونکو په سنا جرګه کې خپل اکثریت ساتلی دی. د ازادي رادیو له پی او سټډیو دی غرمنۍ خبری خبرونه ته مو بیا هم زنوري اسنوري هرکلی کوم. د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او سپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 په صافا او وازی اوریدلی شئ. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په لانجمنه غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته وهڅوي. د سولې د عالي شورا مرستیال او د موسکو په غونډه کې ګډون کوونکی پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی به د موسکو د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د سولې د روان بهیر او اهمیت په اړه معلومات ورکړي. ټاکل شوی و چې د افغانستان د سولې په اړه د موسکو غونډه د روان میلادي کال په سپتمبر کې جوړ شي، خو د ځینو دلایلو له امله دغه غونډه تر اوسه ځنډیدلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي د سیشن بی پورز ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان حکومت په دې غونډه کې ځکه ګډون نه کوي چې د وسلوالو طالبانو استازو ته د وی دلی په توګه په دې غونډه کې د بلون د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د غراز د موسکو غونډه ته د افغانستان یو شمیر سیاستوال مهمه څېرې هم ویل کیږي ور بلل شوې. دا غونډه بل سبا په موسکو کې جوړیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوی د ګډون په اړه به نور حال د ازادي رادیو د خبریال وصل وصال پر رپورټ کې واورو چې هم د شبکې کابل له سړي ورسره د وصال سره مهرباني.
ډېر زیات مننه نوري صاحب، یو څه جزئیات معلومات تاسو وړاندې کړل. نور معلومات دا دي چې د افغانستان د سولې علي شوراوي د مسکو په ناسته کې به ډېر تمرکز پر دی چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. د دې شورا مرستیال او د مسکو په ناسته کې د ګډون کوونکي پلاوی مشر حاجي عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې به له طالب پلاوی وغواړي چې نور په افغانستان کې له جګړې او وینې تویدنې لاس واخلي.
نو زمونږ اجنډا یا لویه خبره خو همدا ده چې د دې لپاره زمینه برابره شي چې افغانستان کې د تویدل بند شي، دلته امن راشي. او د دې کار لپاره به زمونږ غوښتنه ده چې زمونږ لوری او د طالبان لوری سره مذاکرات تکیني خبرې وکړي او په دې مشکلاتو باندې تر څو مشکلاتو حل لارې وکړي.
دا پته سیال کې د چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې پړه د مسکو ناشته د روان المریزي میاشتې په نهمه د راتلونکي جمعې پورز د روسیې په کوربتوب جوړ شي. په دغه ناشته کې د سولې علي شورا د مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد په مشرۍ یو شپکسیس پلاوی چې په ترکیب کې حبیبه سورابی، اتو رحمان سلیم، مولوی عبدالخبیر اوچپون او د سولې علي شورا د درلنشا دوه غړي شامل دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو په ناسته کې د نه ګډون خبر ورکړی، خو تیر ورځ رویټرز خبری اژانس د یو شمېر روسي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د طالبانو استازو په دې ناسته کې له ګډون سره موافقه کړې او د مسکو یو شمېر مطرحو افغان سیاستوالو ته هم په دغه غونډه کې بلنه ورکړې ده. ویل کېږي چې پوخنی ولسمشر حامد کرزي ته هم په دغه ناسته کې د ګډون ویل شوی دی. بلې خوا د افغانستان د مشان جرګې ادارې پلاوی هم د مسکو د غونډې هرکلی کوي او هیله کوي چې دغه غونډه به د افغان حکومت په همغږۍ ترسره شي. نوري صاحب، هیله هم شته په دې اړه او یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې دغه پلاوی چې ځي ګډون کوي دا دومره باصلاحیته پلاوی نه ده، نو ښایي دومره ګټور تمام نشي دغه بهیر د افغانستان د سولې لپاره. نوري صاحب، معلومات هم دومره ول زما سره.
بله، وصل وصل لتاسونه مننه. د افغانستان سولې علي شورا د پلاوی چې د مسکو په غونډه کې ګډون کوي د دوی څرګندونې مو واوري دي. په همدې موضوع کې به هم تم کې ګل کڅنګ چې مخکې مو ول د مسکو غونډه ډیر لانج منه شو. په پام کې و چې دا غونډه په تیر اگست سپتمبر میاشت کې وبخې جوړ شي، خو د زینو دلایلو له امله دا غونډه تر اوسه پورې ځنډیدلې ده. په دې ورستیو کې هم په دې اړه ډیر ناندرې راپورته شوی وي چې آیا د افغانستان حکومت په دې غونډه کې ګډون وکړي که او نه کړي. پر همدې موضوع وصال صاحب، تاسو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ له رئیس حکمت الله اعظمي سره هم مرکه کړې ده. اعظمي په دې باور دی چې د مسکو غونډه به د افغانستان د سولې له روان بهیر سره کومه مرسته ونه کړي. ښاغلی اعظمي د مسکو د غونډې په غونډه کې د سولې د عالي شورا د پلاوي د ګډون په اړه چې دغه پلاوی به څومره ماستر وي او څه نتیجې به ولري پیل کې وویل.
زه فکر کوم چې دا یو طالبان ډېر واضح په خپل اعلامیه کې وویل چې دا د سولې مذاکرات نه دي، دا یو کانفرنس دی چې طالبان به خپل دریځ بیا روښانه کړي او دولت نمایندګي څخه به مثلا سولې علي شورا خلک دي. اگر چې دولت وزارت خارجه وایي شوې د افغانستان د دولت په نمایندګي نه ځي، دا یو شخصي دعوت دی سولې علي شورا ته او دې څخه معاون اجدر محمد دي. نو زه فکر کوم چې دا غونډه به مثبت نتونه کی نتیجه په سولې کې ونه کی. په څو دلیل یو خدا دی چې دغه دا غون دولت کمپلاوي چې د دومره باصلاحیت نه چې طالبانو سره پر سولې باندې مذاکرات باندې خبرې وکړي. یو دوم خبره دا د طالبانو استاد چې راځي هغه د سولې لپاره دی وایي چې نه راځي، نه فقط د کانفرنس سره ګډون لپاره او روسي سره چې وعده کړی ده چې ګډون پکې دی لپاره. اوس زه فکر کوم دغه په سیمه کې دغه دا اجماع جوړ شوی دی چې باید په افغانستان کې سولې لپاره په مشترک ډول کار وشي. او په دې کې زه کریډیټ ورکوم ډاکټر صاحب زلمی خریزاد ته چې دا د روسانو سره تر کوم اندازې چې خبر یم د روسانو سره ځینې مجلسونه سوي دي. ډاکټر صاحب خریزاد مجلسونه کړی دي چې یو تفاهم ته سره رسیدل دي چې افغانان باید په دا مجلس کې.
اعظمي صاحب، کچرته د افغان حکومت لورې یو باصلاحیت پلاوی په دغه ناسته کې ګډون کړی وینو تاثیر به د افغانستان د سولې په پروسې سوای؟
زه فکر کوم چې وګورو داسې په دولت کې متاسفانه داسې باصلاحیت شخص چې دغه نمایندګي دی وکولای شي تر اوسه پورې دولت نه دی ټاکلی. پخوا مثلا معین صاحب سیاسي وزارت خارجه حکمت خلیل کرزی چې هغه استعفا وکړله و دولت څخه وته، هغه به د طالبانو سره په مذاکراتو کې د افغانستان د خوا باصلاحیت استازی و. اوس داسې څوک نه دی پاته چې رئیس جمهور دی پوره په دغه بخش کې باور پر وکولای شي او یا دې صلاحیت ورکولای شي. ما د ټول چې پلان دا دی ځینې منابع دا وایي چې معصوم ستانکزی به د سولې عالي شورا د دغه هیات رهبري ته ټاکل کیږي، خو زه فکر کوم دا به یو څه وخت نیسي. او زما په غالب ګمان باندې چې دا سولې کانفرنس په مسکو کې یو ځل وځنډېدی، په همدې وځنډېدی چې شاید افغان دولت کوشش کړی وای چې دی ورواستوي، خو هغه ته فکر کوم دا به یو څه وخت نورم نیسي. یو باصلاحیت پلاوی ته اشد ضرورت دی د افغانستان د طرف نه، او همدا رقم د طالبان د طرف نه هم دغه فکر کوم یو ډېر ضروري مسله ده چې دوی باید یو باصلاحیت ټیم دی کې کتا چې د کتا دفتر مشر وګوري په هغه کې جنجالونه دي. عباس ستانکزی باید تبدیل سوی وای، مګر تر اوسه پاتې دی. زه په دې باور یم چې د طالبانو قطر دفتر کې به یو تغییر بیا راځي چې هغه به د مشرتابه تغییر یو خو هغه تغییر چې 15 ګونتانامه
اوس چې دغه پلاوی د سولې علي شورا لخوا په مستقل ډول باندې زیل تګډون کوي، سن اسه باید دوی په کومو مسایلو باندې تمرکز وکړي چې د اقل هغه هیوادونه چې د مسکو په ناسته کې ګډون کوي هغوی ته د افغانستان د سولې اهمیت او ارزښت په ډاګه کړي، او طالبان هم دې ته واداره کړي چې هغوی راشي د سولې خبرو ته او مذاکراتو ته کښېني او سن اسه له جګړې لاس واخلي او قناعت وکړي.
زه فکر کوم په دا ټولې هیوادونه چې په دا کانفرنس ګډون کوي د امریکا په شمول باندې دا دوی ټول د افغانستان د سولې اهمیت باندې پوهېږي چې په افغانستان کې سوله مهمه ده. دا که افغان طالبان دي که د افغان دولت دی، دا په ټولو باندې په دې باندې ډېر واضح پوهېږي چې په افغانستان کې سوله مهمه ده او باید سوله راشي. مګر مشکل دا دی چې په هغه جزئیاتو باندې په هغه مهم مسلو باندې بحث دی. زه فکر نه کوم چې په هغه موضوع باندې دي په مسکو کې بحث وشي. یو ستونزه دا ده چې مثلا مسکو خپل د افغانستان د افغان طالبانو هغه موقف چې کوم دی د هغه طرفدار کی، نو کله چې کوربا هیواد یا د دې کانفرنس کوربا د طالبانو دغه کینو بیا د موقف حمایت کوي، نو زه فکر کوم بیا د افغانستان پلاوی ته یو ډېر ستونزمنه کار دی چې دوی خپل نظریات په ګډونوالو باندې ومني او ادار کړي.
د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي و چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د کیدونکې غونډې او په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو شپږ کسیز پلاوي د ګډون د اهمیت په اړه خپل نظر راسره شریکول. بل سبا به مسکو د افغانستان د سولې په اړه د دې غونډې انکور به ویل کېږي چې طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې افغانستان رسمن ګډون نه کوي. او اوس هم نجا صفائی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي د امریکا له هغې پریکړې هرکلی کوي چې ویل یې د چابهار بندر په ایران د بندیزونو نه مستثنا ده. د دغې خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام پر ځای او د افغانانو په ګټه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دغه اعلان په داسې حال کې کړی چې په ایران د امریکا بندیزونه پلي شوي دي. د چابهار بندر نه د افغانستان پورې د اورګاډي لیکه غځول به هم د بندیزونو نه مستثنا وي چې افغانستان ته پرې د خوراکي موادو او درملو لیږد ترسره کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د هند په نړیوال نندارتون کې د افغانستان یو شمیر توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. د دغه وزارت د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې یاد نندارتون د نومبر په 15 پیل شوی او د همدې میاشتې تر 10 به دوام وکړي. په دغه نندارتون کې د افغانستان قالینې، زعفران، تازه او وچه میوې په ځانګړي ډول جلغوزي، قیمتي ډبرې او لاسي صنایع نندارې ته ایښودل شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د اقتصادي ودی او د افغاني تولیداتو لپاره د بازار موندنې په خاطر په ممبئی ښار کې یو نندارتون جوړ شوی و. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمه بوجۍ 2050 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 950 او یو لیټر ډیزل په 1550 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1590 افغانۍ.
ناجیا صافی و چې اقتصادي خبرونه واوره ولې ازادي ډډول پی او استډیو د غرمنۍ خبري خبرونه اوري. او سمې و نړیواله موضوع را اخلو. د امریکا د کانګرس لپاره د منځمهاله انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې دیموکراتانو په استازو جرګه کې اکثریت ګټلی دی، او جمهوري غوښتونکو هم د سنا جرګه کې خپل اکثریت تر اوسه پورې ساتلی دی. دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو دواړو په دې انتخاباتو کې د بری خبره کړې ده. دا موضوع زما همکار رضوان مراد څارلې ده، همداسې به سره په سټډیو کې دی. مراد صاحب، د امریکا د کانګرس لپاره منځمهاله انتخابات پرون تر سره شول، البته د افغانستان په وخت تر ناوخت تر نیمې شپې پورې تر اوسه پورې هم نتیجې مکملې نه دي راوتلي، خو لومړنۍ نتیجې خبرې شوې دي. او نتیجې څه وایي؟
مننه نوري صاحب. لکه څرنګه چې تاسو په مقدمه کې ویلې، لومړنۍ او غیر رسمي نتیجې تر اوسه چې مطبوعاتو ته رسیدلې دي، د هغې پر اساس باندې دیموکراتان د کانګرس د استازو په مجلس کې خپل اکثریت ته دوام ورکوي، او نظر پوښتنې او غیر رسمي نتایج ښیي چې 23 څوکۍ دوی ترلاسه کړي دي، چې د دوی هغه پوره واک په کانګرس په استازو جرګه باندې قوي کوي. او دغه جمهوري غوښتونکو بیا
مراسب ګمانم چې درویشت حد ټاکل شوی و، چې که چیرې درویشت څوکۍ دوی وګټي اکثریت ترلاسه کوي. له درویشت څوکیو نه دوی ګمانم چې 33 څوکۍ ګټلې
تر اوسه پورې. همدغه د نظر پوښتنو پر اساس مطبوعاتو خبره کړې ده چې تر 33 څوکۍ په کار وي، لیکن اکثریت د دوی په لاس کې دی بیا هم، او دا به وروستۍ نتیج بیا ښیي چې څومره یې ګټلې دي. په سنا مجلس کې بیا جمهوري غوښتونکو خپل یعنی هغه اکثریت ساتلی دی، مخکې هم سنا د جمهوري غوښتونکو په لاس کې وه. او یعنی دا انتخابات د امریکایي رسنیو په وینا دا څرګندونه کوي چې د امریکا خلک څنګه په دې دواړو ګوندونو باندې تقسیم دي، د امریکا د حکومت او د مخالفانو.
بله، له دې مخکې د کانګرس د دواړو خونو کنټرول د جمهوري غوښتونکو په لاس کې و. دا چې ډیموکراتان د کانګرس د استازو په جرګه کې اکثریت ګټي او جمهوري غوښتونکو بیا په سنا کې خپل اکثریت ساتي، دا به د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر اقداماتو څومره اغیز وکړي؟
عین خبره سیاسي کتونکو د امریکا هم کړې ده، ولوی دوه رسنۍ هم کړې چې دا به راتلونکي دوه کاله د ولسمشر ترامپ حکومت له ډېرو چیلنجونو سره مخ کړي. ځکه ډیموکراټانو ویلي یو کچیرته دوی د استازو په جرګه کې اکثریت ګټي، نو د 2018 کال په انتخاباتو کې د ډونالډ ترامپ د سلاکارانو له لارې د روسیې د مداخله په اړه به له سره نوي تحقیقات پیل کړي، چې هغه په خپله لا د مخې د امریکا ولسمشر ته یو دردسر جوړ کړی دی. دغه راز د ډیموکراټانو استازي ننسي پلوسي چې کېده چې د استازو د جرګې مشر وټاکل شي، هغه ویلي چې دا به د امریکا لپاره یو نوی ورځ وي، او موږ به د هغې په خبره چې دوی به د هغه تحقیقات چې د ترامپ او د هغه د سلاکارانو په اړه کېږي، د هغې یو نوی فیز یا نوی مرحله پیل کړي. یعنی په یو ډول باندې کتونکي په دې باور دي چې د امریکا ولسمشر او سپینې ماڼۍ ته به کچیرته کنټرول د استازو د جرګې د ډیموکراټانو په لاس کې وي، نو ستونزې زیاتې.
بله، یو بل شی چې ډېر راڅرګند شوی دی، وایي چې ښځو په بې ساري توګه کانګرس ته لار موندلې ده، په دې برخه کې څه ویل شوي؟
هم ښځو نوري صاحب او هم د جمهوري غوښتونکو ډیموکراټانو لخوا دا ویل شوي چې دا ځل په منځمهاله انتخاباتو کې په بیساري ډول د خلکو ګډون ډیر زیات و. یعنی څلوېښت میلیونه امریکایانو دینه مخکې یا د ایمیل یا د کمپیوټر له لارې آنلاین ووټینګ کړی دی، رای ورکړی دی تر دې ورځ نه مخکې. د ښځو په اړه هم د ښځو ګډون زیات و، هم د ښځو ونډه زیاته وه. په هغې کې بیا دوه د لومړي ځل لپاره دوه مسلمانې ښځې د امریکا کانګرس ته منتخبې شوې دي، چې د مینوسوتا ایالت څخه د سومالی ټبره الهام عمر چې هم مسلمانه میرمن ده، او د مشیګن څخه بیا یو فلسطینی چې راشده طالب نومیږي دا کامیابه شوې ده، او دا لومړی ځل دی چې دوه مسلمانې ښځې د امریکا کانګرس ته رسیږي.
بلې، رضوان مراد، له تاسو نه مننه. د امریکا د کانګرس لپاره د منځمهاله انتخاباتو د لومړنیو نتیجو په باب مو واورېدل. ازادي راډیو اوري د دې انتخاباتو په اړه وروستۍ نتیجې به نن خپرې شي. له وروستۍ نتیجو به مو هم خبر شي، خو لومړنۍ نتیجې ښیي چې ډیموکراتانو په استازو جرګه کې اکثریت خپل کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري د غزنی چارواکي د ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د برید او په دې برید په ترڅ کې د دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. له غزنی د ازادي راډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
د غزنی دولتي چارواکي وایي د دغه ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې اته تنه محلي پولیسو ته مرګ ژوبلا وشته ده. د ولایت ویان محمد عارف نوري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، تېره شپه د یوې بجې شاوخوا وسلوالو طالبانو د یادې ولسوالۍ د انګوري بازار ته څیرمه د پشیو په سیمه کې د محلي پولیسو پر دوو پوستو بریدونه کړي دي چې درې تنه پولیس یې وژلي، او د سیمه ییزو پولیسو د قوماندان باشي حبیب په ګډون یې پنځه تنه نور ټپیان کړي دي. نورې زیاتوي، سیمې ته هوایي او ځمکني کومکي ځواکونه رسېدلي او وسلوال له سیمې څخه تښتېدلي دي. نوري وایي دغه جګړه د ورځې په لس بجې پای ته رسېدلې ده. بل لور ته وسلوال طالبان بیا امنیتي سرتیرو ته د راوښتې ځاني او مالي زیان شمیره زیاته شوي. د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل، د دوی وسلوالو په دغه برید کې نه پوستې نیولې او تر پنځه ویشت زیات امنیتي سرتیري یې وژلې دي، او یوه اندازه سپک او درنه وسله، مهمات او نظامي لوازم هم په لاس ورغلي دي. د جاغوري انګورو سیمه ګیلان ولسوالۍ ته نږدې پرته سیمه ده چې د کابل کندهار پر لویه لار پرته ولسوالۍ ده. د غزنی جاغوري ولسوالۍ د غزنی تر ټولو پر امنه ولسوالۍ ده چې د دغه ډول بریدونو راپورونه ډېر لږ ورڅخه ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې او دوشنبې په منځنۍ شپه هم وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت مرکز ته څیرمه د خوګیانو ولسوالۍ په نقلي مرکز په یو برید کې وو د ملي اردو او شپږ ملي پولیس وژلي وو.
ستاسو لا پیغامونو
سید عبدالله افغان د کندهار ولایت سفیر په اړه کې محترم څنګه چې د جهادي ګوندونو په نوم ائتلاف جوړیږي او بیا پر افغانستان یو تور تیاره راولي. البته دا د مجاهدینو ائتلاف نه دی، دا د افغان کوش او د افغان چور او د افغان پروش یو ائتلاف دی. هر څوک چې په ګډ دی، که سید دی، که ملا دی، که پیر دی، که جمهور رئیس زوړ دی، هر څوک، که اتل دی، که قاتل دی، هر څوک چې په ګډ دی، دا موږ نه خوښول نه مو په کار دي. دوی خلکو دا دېرش کاله امتحان شوي دي. امتحان شوی سړی په کانکور کې نه شي کامیابه کېدلی، هغه دې بالا خپل بستۍ په شا واخلي. دې دي د دوی بودیجې او ذخیرې پر کمېدو شوې. اوس بیا غواړي چې خپل بودیجې او ذخیرې ډکې کړي، خپل جیبونه ډک کړي. افغانان بیا د یو ویر او یو سری د اور وکندې کې ور وغورځوي. دا د جهاد په نامه باندې ګټې کوي. دا نه جهادیان دي او نه څوک دي، دا وطن کوش ائتلاف دی. هر څوک چې په ګډ دی هغه ټول دغه دي. وسلام.
والا سلام علیکم زه منصور سٹایلیم د پکتیکا برمل بارډر څخه در سره تماس کوم. زموږ یو سړک ته چې کومه مومي سړک راغله د بارډر ته دا په جوړې دې ورو را خو بس دا سیدا کنه چې دلته ځنه ډنګ وکړې پاتې دی هغه کوم غادر انجینر هغه وایي چې دا موږ نه دراو موږ دغه غوړ د حکومت نه چې بس موږ ته لارې جوړې کړو شبکې ته ولګوي سکولونه راته راشي زموږ دام نه ولسوالي ده کنه. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په سپتون کې ماشین کې مو پریښو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي او موږ هم هرومرو درته خبرو په دې هیله چې مسؤل چارواکي هم ستاسو غږونه واوري او ستاسو د ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وازی اوریدل شي. خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو ونیس پروګرام د تخبرو خوص په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې کېدونکې لري. یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شوراوي د مسکو په ناسته کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. د سولې علي شورا مرستیال او د مسکو په ناسته کې د ګډون کوونکو پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد ازادي رادیو ته ویل چې دوی به د مسکو د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د سولې د روان بهیر او اهمیت په اړه هم معلومات ورکړي. تمه ده د غونډې د نومبر پر 9 په مسکو کې جوړ شي. د سولې علي شورا د درلن شمشر اکرم خپلواک له خپل دندې استعفا وکړه. د سولې علي شورا وایم احسان الله طاهری ازادي رادیو ته ویل چې شغل اکرم خپلواک نن سهار د کابینې په غونډه کې ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړه او د ولسمشر غنی له لوري منظور شو. تر دې دمه د شغل خپلواک د استعفا دلیل معلوم نه دی. د غزنی سیمه ایزو چارواکو تایید کړی چې درې سیمه ایز پولیس د طالبانو په یو برید کې وژل شوی دی. د غزنی د والی وایان عارف نوري نن ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د جاغوري په پشایو سیمه کې د محلي پولیسو پر پوسته بریدونه کړي دي. ټاکل شوی چې نن به د پاکستان څخه د افغان کډوالو د اجباري ایستلو د مخنیوي لپاره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ مذاکرات پیل شي. په اسلام آباد کې په دې بحثونو کې هڅه کیږي څو په پاکستان کې تر 1 میلیون څخه د زیاتو افغان کډوالو د ستونزې د دایمي حل لارې چارې ولټول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي امریکا ورته په لومړي ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د ستونزې د اورولو په لړ کې د مثبت رول لوبولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. نوموړي دا څرګندونې د سه‌شنبې په ورځ اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویل تر سفر وروسته په یو خبري غونډه کې وکړه. لومړنۍ نارسمي پایلې شي چې دیموکراتان به د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې واک په لاس کې واخلي خو د سنا جرګې واک له جمهور غوښتونکو سره پاتې شي. خبرې رسنیو ویلي چې دیموکراتانو د استازو جرګې د کنټرول لپاره څه باندې درویشت د اړتیا وړ څوکۍ ګټلې دي. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي کله چې له شپږو میاشتو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو معافیتونه ختم شي ترکیه به له ایران د تیلو او ترانسپورټي صنایعو بندیزونه په پام کې ونه نیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د سیګار اداره د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزه وزارت لخوا د ځینو عملی سو پروژو د کیفیت پر اندیشنه لري. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د غونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د ننګرهار پولیسو د دې ولایت په څلور ولسوالیو کې تقریبا 300 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادۍ رادیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په روداتو، سرخرود، اچین او مومندري ولسوالیو کې د نظامی عملیاتو او امنیتي پوستو د تلاشۍ په نتیجه کې 120 کیلوګرامه تریاک او 295 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمه پیښه کې پولیسو 14 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې یو قاچاق کوونکی غوښتل له چپرهار ولسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې پیښو په تړاو څلور تنه نیول شوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په غور ولایت کې تر 2 تنه ډېر نشه یي مواد وسوځول شول. د غور والی غلام ناصر خازی په فیروسکو کې د دې موادو د سوزولو پر مهال ازادي رډیو ته ویل دا دوه ټنه نشه یي مواد د تیرو دوو کالو په بهیر کې د نظامی عملیاتو او موټرو د تلاشیو په نتیجه کې نیول شوی ول. په دې نشه یي موادو کې هیروئین، چرس، الکولی مشروبات او کیمیاوي مواد شامل ول. خاغلی خازی ویل د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅولو په تور شپېته تنه نیول شوی او تر دې وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوی دي. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې په غور کې د کوکنارو کښت په بېساري ډول ډیر شوی دی. د غور ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت تر څنګ د معتادینو شمېر هم ډیر شوی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشه یي موادو د قاچاقو په تور د 15 تنو 14 قضیې سپارل شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادي رادیو ته وویل دا 15 تورن کسان تیره اونۍ د هیواد په شپږو ولایتونو کې نیول شوي او له دوی سره 30 کیلوګرامه هیروئین، 30 کیلوګرامه تریاک، 30 کیلوګرام ډیر چرس، 3500 ټابلیټ قانوني نشه یي ګولۍ او 15000 کیلوګرام بانک نیول شوی دی. خغلی موهید وای په تیرونه کې د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو له خوا درویش تورن کسان محکوم او مجازات شوی دی.
په مجموعي ډول د نشه یي موادو د قاچاقو د 14 جرمي قضیو په تړاو درویش تنه د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې لیو کال او شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر 13 کلونو پورې په بند باندې محکوم شول. د یادونې وړ ده چې دا محکوم شوي کسان د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له نشه یي موادو سره یو ځای نیول شوي ول.
د یادونې وړ ده چې هغه تورن کسان چې په تیره اونۍ کې نیول شوي په دوی کې یو لسو یې غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال ډګر څخه ډیلي او دوبۍ ته هیروئین قاچاق کړي. په جوزجان ولایت کې نږدې یو ټون نشه یي مواد وسوځول شول. د جوزجان والی لطف الله عزیزی رسنۍ ته وویل 2512 کیلوګرامه نشه یي مواد چې له 1391 شمسي کال څخه بیا تر اوسه پورې افغان امنیتي ځواکونو نیولي ول د سې شنبه په ورځ وسوځول شول. په دې نیول شویو موادو کې 1540 کیلوګرامه تریاک، 211 کیلوګرامه چرس، 450 کیلوګرامه مورفین، 214 ګرامه شیشه او لسکونه کیلوګرامه کیمیاوي مواد شامل او په دې تور څو کسان نیول شوي او تر هغه وروسته عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. او اوس د اونۍ وروستۍ پیښې ته راځو. د تخار ولایت پولیسو د نظامی عملیاتو په ترڅ کې یو قاچاق کوونکی له څه اندازه نشه یي مواد سره ونیو. د تخار امنیه قمندانۍ له نشه یي مواد سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنۍ ته وویل دا نظامی عملیات په اشکمش ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې 4 کیلوګرامه نشه یي مواد د پولیسو لاسته ورغلل او په دې تړاو یو نفر هم نیولی دی. په تیرو دریو اونیو کې دا دریم ځل دی په تخار ولایت کې هغه قاچاق کوونکی نیول کیږي چې له تخار څخه بدخشان ولایت ته نشه یي مواد قاچاق کوي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سیګار اداره د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د ځینو عملي سوو پروژو د کیفیت په اړه اندېښنه لري.
هغه څوک چې بزګر غواړي، د افغانستان ولسونه غواړي، هغه دوی دروست پرې په پام کې نه دي نیولي.
د روزګان ولایت یو اوسېدونکي پهلوان په اړه راپور لرو چې اوس یې نشه پرې ایښي او خوشحاله ژوند لري.
روزبانان ته مې دغه ویلي چې د خدای روی دی، دغه نشه تاسو پرېږدوئ.
د دیازپام په نوم د یو ډول نشې درملو په اړه له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه لرو.
بار بار استعمالی چې د اتو افسونه کې د ډېر زیات استعمال شي نو دا به مدد کیږي.
میراغه وای دی ځکه د پډورو په نشو اختصاص چې غوښتل یې دا نشه امتحان کی او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. سیګار اداره د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د عملي سوو پروژو د کیفیت په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي ادارې یا سیګار مشر جان سوپکو وایي هغه تاسیسات چې د ښو فعالیتونو د ستاینې پروګرام له مخې جوړ سوي کیفیت یې ټیټ دی او ځینې تاسیسات خو تر استفادې مخکې لا ویجاړ سوي دي. سیګار د بیلګې په ډول د تخار پوهنتون د لیلیې تعمیر ته اشاره کوي او وایي چې دا تعمیر په ټیټ کیفیت جوړ سوی دی. ځینې برخې ویجاړې سوي او ځینې وسایل تر استعمال مخکې لاله کار لوېدلې دي. خو د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت بیا د شو فعالیتونو د ستاینې پروګرام بریالی بولي او زیاتوي چې دا پروژې د مالي خلکو د غوښتنو او لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره عملي سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
په 2008 میلادي کال کې د خو فعالیتونو د ستاینې پروګرام د افغان حکومت په غوښتنه او د امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د تطبیق ادارې یا آینل په مالي مرسته پیل سو چې هدف یې په هغو ولایتونو کې د بیا رغونې د پروژو عملي کول و چې هلته د کوکنارو کښت صفر سوی او یا هم بیخي نه کرل کیږي. د سیګار په تازه راپور کې چې په تخار ولایت کې د پوهنتون لپاره د څلورو لیلیو د پروژې په اړه څېړنه کړې راغلی دي چې د ودانۍ ټیټ کیفیت، د برېښنایي سیستم نیمګړتیا، میزونو، څوکیو او نورو وسایلو نشتوالی د دې پروژې له نیمګړتیاو څخه ګڼل کیږي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت بیا د دې پروژې کیفیت د ډاډ وړ بولي او زیاتوي چې د لیلیې ودانۍ د ځایي خلکو په غوښتنه جوړې شوې او د استفادې وړ دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل
پروژه‌های ما در تمام ولایت افغانستان به شکل بسیار موثر
زموږ پروژې په ټول افغانستان کې ګټورې او بریالۍ تطبیق شوې دي. په ځانګړي توګه د تخار پروژه چې د دې ولایت په هنتون ته لستونزو او نیمګړتیاو پرته څلور لیلې جوړې شوې او خلک ترې ګټه اخلي. څوکۍ، میزونه او نور وسایل د دې پروژې برخه نه وو، خپله د دولت له امکاناتو څخه اخیستل شوې او د آی ان ایل په بودیجه کې شامل نه دي.
د امریکا متحده ایالاتونو د خو فعالیتونو د ستاینې پروګرام ته 150 میلیونه ډالر مرسته ځانګړې کړې و چې 130 میلیونه ډالر یې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا پر ساختماني پروژو باندې لګول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له 2016 میلادي کال راهیسې د آینل ادارې لخوا د مالی مرستو د کمیدو خبر ورکوي. خوشیګار بیا د خو فعالیتونو د ستاینې له پروګرام سره د آینل د مالی مرستې د کموالي علت د نشه یي موادو وزارت د ظرفیت ټیټوالی او د دې وزارت لخوا په نیمګړي ډول د ساختماني پروژو عملي کېدل بولي. د افغانستان د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیشن رئیس هاشم الکوزی وایي چې د خو فعالیتونو د ستاینې پروګرام څارنه ښیي چې پروژې په نیمګړي ډول عملي سوي او د بزګرانو غوښتنې په پام کې نه دي نیول سوي.
هغه څه چې بزګر غواړي، د افغانستان ولسونه غواړي، هغه دوی دروست پرې په پام کې نه دي نیولي. هغه پروژې خو ګر سره داسې در ډېر را ده پورې بېخي نه معلومېږي په سترګوږدي چیرې جوړې کړي دي، صرف د کاغذ پر مخ باندې در ډېر را ده پورې دي، تشریفاتي دي، چیرې هغه یو ځای سوي هم هغه کیفیت نه سم، نه تعمیر، نه هغه څه چې ولسونه غواړي، بزګر غواړي، د دوی درد پوښ کې دوا چې هغه یې نه دي کړي.
سیګار د امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قوانینو د تطبیق له ادارې څخه غوښتي چې که په دې برخه کې له افغانستان سره مالی مرسته کوي نو د انکشافي پروژو کیفیت ته دې هم په جدي ډول پام وکړي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت بیا وایي چې کله نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې کمی شي نو دا مبارزه به ټکنۍ شي.
محمد ایاز تنکو چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د ځینو عملي سو پروژو په اړه د سیګار د اندېښنو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنۍ سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس روزګان ولایت زو او هلته د یو پخوانی معتاد ژوند حال درکو. پهلوان د روزګان ولایت دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د یو وای چې شاوخوا لس کاله د هیروینو نشه کړې او هغه مهال کورنۍ له ډول ډول ستونزو سره مخ و، خو کله چې نشه پرې ایښی اوس یې کورنۍ له ستونزو او جنجالونو څخه خلاصه سوې او خوشحاله ژوند لري. د ده په اړه په روزګان کې زموږ همکار شریف الله شرافت راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
پهلوان 45 کاله عمر لري او د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د وای چې په خوا د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د یوې امنیتي پوستې قمندان و، په خونوم یادیده او خلکو یې درناوی کاوه، خو کله چې په نشو اخته شو حکومت له وظیفې ګوښه کړ او نږدې ملګرو یې هم یوازې پرېښود. دی وایي چې شاوخوا لس کاله یې د هیروینو نشه کړې ده. هغه مهال د غله او پوډری په نوم یادېده او خپله ټوله شتمني یې په دې لاره کې بایللې ده. څرنګه چې دی د خپلوانو لخوا په زور علاج ته اړ ایستل شو نو علاج یې هم ګټه ونه کړه.
ما ښه پوستې درلودې، قرارګاه مې درلوده، په دې خرما کې په دې بلوڅي کې ما ښه وظیفې اجرا کړې دي، مګر اما د دغه عمل په سر سره هېڅ نه وم. تر خیرخانې تر کورته لاندې لبجه شپخانه ورته وایي، په هغه کې مې دوولس شپې تېرې کړې، نه سوې راسه پاته. زما اخ شې و بویه تلمه کندهار ته، کابل کې بویه تلمه، نه سوې راسه پاته.
که څه هم د زور علاج پهلوان له نشو څخه را ونه ګرځاوه، خو یوه ورځ له داسې یوې پیښې سره مخ شو چې له نشو سره یې د تل لپاره خدای پاماني وکړه.
د کابل د خوا سره راغله، د بدخشان سم یو شی راوړه، په کندهار کې ناست وم. د ماجد سې بیټرۍ و غالۍ ماښام پولې کړې وې، روینیان وړې وې. دا سړي شکنځل کول، کوچنیان په دغه کې د باندې ورته راووتم. دغه شکنځل زما نفس نه واخیستل، بلا مې روینه مې وغورځوله، شرم مې وغورځوه. ورغلم د ایران د سفارت او بغلته چپخانه وه، نه شپې نر وجه زه په ځان نه خبر سوی چې یوه یوه کپه ګولۍ یې راکولې. بالا را سپاته سو، تر نن مې بیا نه شوق ورته سوی دی او نه د عملیانو سره کښېنستلی یم، نه هم ورسره کښېنم.
پهلوان وایي چې کله له روغتون څخه راستون شوی نو نه یوازې دا چې خپله نشه نه کوي، بلکې خپل څو پخواني معتاد ملګري هم له نشو راګرځولي دي.
دې وطن ته چې راغلم چې زما انډیوالان وه، هغو پرېښوله، یا هغه شنې سوه پرېښوله، یا هغه ورک سوه، تر ننه مې نه لیدلي. دا خپل عزم غواړي، خپل عقیده غواړي.
د پهلوان کورنۍ پخوا له بېوزلۍ او ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان وه، ځکه چې په کور کې بل د کار او ګټې څوک نه درلود. خو اوس چې نشه پرېښي نو کورنۍ هوسا او آرام ژوند لري. د پهلوان مشر زوی لالا چې شپاړس کاله عمر لري وایي چې کله پلار نشه کوله، د کور ټولې چارې د ده پر غاړه وي او ښوونځی هم ځینې پاته وه. خو اوس چې پلار روغ شوی، د بیرته خپلې زده کړې پیل کړي دي. لالا وایي چې اوس په نهم ټولګي کې درس وایي او هر سهار د کلي له نورو ماشومانو سره ښوونځي ته ځي.
پخوا چې به زما پلار چې به پیسې پر خپل رویني په نشه مصر پوهي، د کور کارونه ټوله ما کوله، زما سره درس پاتو، زه د پلار د مینځ څخه برخې وم. لکه ما چې پلار نه درلود، زما سره دا رقم و. نشه چې ده پرېښې ده، د کور چارې د دور په غاړه دي. زه خپل درس ته خلاص یم، زموږ ژوند تر پخوا ډېر ښه شوی دی.
پهلوان چې ډیر عمر یې نشه کړي او له دې عمله یې ډیر کړاوونه ګاللي، اوس دا د ځان وظیفه ګڼي چې نور خلک له نشو راوګرځوي. دی پر ځوانانو غږ کوي چې له خپلو هغو همزولو او انډیوالانو څخه لرې وګرځي چې نشې کوي.
ټول ځوانانو ته مې دغه ویلي چې د خدای روی دی، د خدای پار دی، داسې مه کوئ، دغه نشه تس پرېږدوئ. لس شپې زما د خبرې دپاره پرېږدوئ چې تاسو په کوم حالات پوهېږي. نه وایي سړی ځوانېږي.
روزګان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې کوکنار پکې کرل کیږي او د معتادینو شمیر هم پکې ډیر دی. خو دا چې لږ خلک یې باسواده دي او هلته د عامه پوهاوي ځانګړی پروګرام هم نشته، نو د معتادینو شمیر هم ورځ په ورځ ډیریږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې په 2024 منځنۍ سپو خپرېږي او اوس به پر دې موضوع خبرې وکړو چې پر خپل سر د ډیزپام نومي درملو استعمال څنګه د احتیاط سبب کیږي. طبي ډاکټران وایي چې ډیزپام درمل د خوب او ذهني ارامتیا لپاره کارول کیږي، خو که څوک یې د ډاکټر له مشورې پرته په دوامداره توګه استعمال کړي نو د احتیاط لامل ګرځي. دا چې د ډیزپام درملو اوږدمهاله زیانونه څه دي، امیدوار میندو او ماشومانو ته څه زیانونه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نقله ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې ډیزپام درمل له څه ډول موادو څخه جوړ شوي دي.
ډیزپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډیزپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، چټکی لري، همدارنګه جوړ خپګان لري. دغې په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي.
په کومو حالاتو کې ولې یو څوک په دې درملو باندې معتاد کېدلی شي؟
دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي طبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره توبرکول کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې دا تو افسونه کې دا ډیر زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه دی چې سره درد پر سو نارامي د شنب کې پیدا کیږي. کچیرته پرینې دي نو دا بابا دیازپم یا بنزو دیازپم د کورنۍ دغه دواګن شي د سره موتات وي.
دو کسانو نخې نشانه به چې وی سي هغه دیازپم باندې موتات وي.
نخې نشانه د دې په دوه ډول دي، یوې لنمحاله دي یوې اوږد محاله دي. لنمحاله د سدي چې په دې مریض کې سرګنګسي یا ډیزنس منترزي دي کې استرتیا یا ټایډس منترزي دي کې د جسمی طاقت کمزورواله منترزي فشار د کټه کېدو سبب کیږي. او په اوږد محالو کې پینک اټیکس یا یو چیز خویره لري بغیر دلیل نه د عام وزن هم ایره لري لکه خاص مارکیټونه او همدارنګه ضرباتواله کانګې چې نازیا وومټنګ توي د پک منترزي همدارنګه دروژن خوشحالي یا هلوسینیشن چوتوي د پدې کې د دل کې.
دا درمل په کومو طریقو کارول کیږي؟
دا درمل اکثره د خلی لار استعمالیږي خو په پاسو وخت کې د ناروغ د حالت پورې اړه لري. دا به د وریت یا لګ لار استعمالیږي، د وخی یا عضلې لار استعمالیږي او همدارنګه ماقد یا انس د لارې هم استعمالیږي. دا د ټابلیټ په شکل هم منترځي چې 5 ملي ګرامه 2 ملي ګرامه 10 ملي ګرامه ټابلیټونه بازار کې وړاندې کیږي. البته د ویلیم په نوم راځي او همدارنګه انجکشن یا ویال هم شته پکې.
د دیازپام د اوږدمهاله زیانونو په اړه کرا ته وایس.
په دې کې اوږدمهاله وخت پر د کنفیوژن منترځي، یعنی ذهني تشوش پکې منترځي. دا د بدن حکم مختلف وظیفې چې دی هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه بهي ډیپرس او تمبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منترځي ځکه د بدن نور حرکت هم سره کمیږي. د زړه حرکت دی زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکت کم شي ام نقص او کچې ته دی زیات شي ام نقص، مریض ته سردردی پیدا کیږي، مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دی هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو کم خواړه چې موږ خورو نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منترزي یا قبضیت منترزي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستا کې توم پچای یا کینګ دا ټول هم دغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مختنه شي وړلې. نو د زیګر هغه دند چې د استقلاب هغه دند هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی موازنه نشي کنټرولولې، خبرې نشي کنټرولولې، همدارنګه په اوریدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو اکسیجن میګي اکسیجن چې کم شو تم زړه منترزي چې میډیکل جنډر ستول کیږي.
پر امیدوار خزو د دیازپام د غیزو په اړه راته معلومات راکړي.
دا د عصبي سیستم یو دوا ده. نو دا په امیدوار خزو کې انډیکیشن یا استباب نه لري او نه ورکول کیږي ځکه کچیر د ورکول شي نو دا د مور د پلاسنټا د لارې ماشوم ته تیریږي. پلاسنټا په ساده سلا کې دا تمبلاوي او ماشوم ته شکل تیر شي نو ماشوم د جسمی و دي ذهني و دي تاخر سبب کی يرسيوال سبب کیږي. همدارنګه به بعض وخت کې ماشوم کې یو قسم سوی تشکلات منترزي چې کله نړۍ تراشي ولادت کی سوی تشکلات یو پکې د شونډې سری کېدل او یو بل دغه فکر راځي چې یعنی تالوی سری هغه چې کله ډوډۍ خوري نو تالو تیزي هغه په خبرو کې په مراسته کې ټول کې مشکلات لري ماشوم. دین علاوه په ماشوم کې هایپر بیلیروبینیمیا یا مثلا ولادي زیړې په منترزي ماشوم هایپوترمیا تیزي یعنی وجود د نارمل حالت څخه ډیر زیات ښکته زی.
په داسپام درملو باندې د موتات کېدو په اړه مول ډاکټر محمد عارف مومن سره د محمد ایاس ترنک مرکه اوریده او واست خاطرې واردی. پنځه کلن میراغا د فاریاب ولایت اوسیدونکی دی. د په کابل کې مزدوري کوله چې د هیروئین په نشه اخته سو. دا چې د ولې نشو ته مخه کړه او تر دې مهاله کوم ستونزې ګاللې دي په دې اړه له محمد ایاس نن سره د زړه خواله کړې ده.
زه میراغا یم، پنځه کلن یم، کاریګری میکنم. دا پر دې عمل واوښتلم. د سیوا واوښتلم چې د درې میاشتې می کار وکړ دلته د خلکو کشوله. بس دغه ته مې وکتل یو مال تم راسک شنه دا کار وکړ څنګه ښه کار دی که بد دی. مالم پاوډر کاش کړ شمه کاش نه کړم. نو دې ورځې بیا ماتل پښې وکې بل ورځ رالم خپل په پیسو مې واخیستل بیا مې کش کړه بالا داغه نه بعد مې هر ورځ کښول تر دای دې شو ورځې پرې او میاش پرې بالا چې مې نه کښول ډیر تکلیف را باندې راتلې د پښو در لدې د سر تکلیف راتلې دا سر ده مجبور اوسم چې همیشه مې د عمل کوي دا کار زه کومه ته شي نه پاتېږي ای پنجایي پودر ما کښول دسې مشکلات به وو که مشتری مې درلود وو که مې چیرې صاحب کار درلود هغه سره به مې جنجال کوی دربدری مې زیاته جوړوله بیا مې کار نهشو کولی بله به پروت هم سو مې پیدا کولو په ولې غلا مې نه ده پښه کړې دا مې خپل په لاس کټل کوی مې ډېر بد حالات دسې دی چې بالا ګار سره دا خپل دغه شخصیت په لاس کې نه سینې والی بالا ګار د لاسه ځي معنی داسې دی چې هېڅ شي نه پوهېږي په هېڅ لار یې نه پوهېږي چې پر کومه روان یم څه کار کوم کار به بد وي ستا په لاس کې ته چې وایې ښه دی
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم ستاسو لپاره د پخوا په شان یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې د اشرف نوم د پولیسو قمندان د شپې لخوا په خپل دفتر کې له یو پولیس سره نشه کوي چې په دې وخت کې د کوټې په کړکۍ کې یو څوک ویني اشرف او ملګری سخت وارخطا کیږي سمدلاسه وسله اخلي او له کړکۍ څخه د باندې خوا څاري په دې وخت کې ګوري چې یو سړی مخ پټ کړی او د کوټې مخ ته ولاړ دی خو کله چې اشرف ویني نو په منډه تښتي اشرف په لوړ آواز غږ ور باندې کوي چې ودرېږه خو هغه نه درېږي دا چې دا سړی څوک ولې د اشرف دفتر مخ ته ولاړ او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یار قومندان زب نور پوډر بنک کو ام کومره بس دینو
پدې خبرو پسې مګر ځای یو څو ورځې ژوند دی پای په خوشحاله یې چیر کو
قومندان زب ستا خبره سمه ده خو داسې نه وي چې زه او ته دلته په نشو اخته یو او دښمن حمله را باندې وکړي
غم یې مه کوه زه دښمن پلار هم دلته نشي راتلی
قومندان صاحب زه یو بل اندېښنه هم لرم
څنګه اندېښنه
داسې نه وي چې څوک مو وویني
مېرمه اوسه هېڅوک مو نه ویني نیمه شپه ده ټول ویده دي
قومندان صاحب کړکۍ ته دې پام وکړه نه
وایي په کړکۍ کې څه شی و دی وکړم بالا
یو چا په کړکۍ کې راته کتل زما چې ورته پام شو سمدلاسه ورک شو
یار اکبره ته هم لکه د سور لنډي له خپل سوري نه ډارېږي آرام کېنه هېڅ هم نشته
قومندان صاحب
یو پولیس دا کافی را تا کتا تیاره و همی دا پیشانده که صبح کو
قومندان صاحب ما چو باری ولیده خدا تا می نویله آخر ورمی چی سام ولیده تا پولیس و جامعه یاغوز که وی
زا ما ورخطا گیگا زمون کم پولیس مدل دا دیره دا او زمون غنگ با یاوریده لیوی بیام استا دزنه لپاره با ایزه یو اردی آورده و گورم
قومندان صاحب کرکی مخلاص آما ده کرکی ترکی که ورده و گوره
ها ده یو توب ده کوتی مخت ورار ده کوم یو یو ودره ده وی ودره ده ورم یو گوره ورده خونده گه
رازا
جنات به اجازه ده
رازه رازه زکیه جانی پا خیر راشه خیره تو
او خیرت ده جنات صاحب خبر داده چه زمون پشپی داره زمون ده پولیس و پاره یا ویدیو راسته ولی ده
سنگه ویدیو ده تیر اخکاره که
آه داده تس یو گوره تو دریگه زیب لپتاپ که در اخکاره کم آه داده تس یو گوره
یار قومندان زیب نور پودر با نز کهو ام دمر باز دینو
پنده خبرو پسی ما گزا یو تو رز جوان ده باید پا خوشحالی تیر کو
ولا دا خو دیر بنا سحنه ده زمونگ دی پولیس و قماندان چه بودرس کوی نو ولس بسنگه و ساتی دی نشه موادو دی قاچا خو مخه بسنگه و نیسی دیر دی شرم خبره ده
ریختیام دیر دی افسوس دایده
کلا چه زمونگ پولیس خوالا پودرس کوی نو لولو رو خلقو سگیله ده په دې ډول به مونږ هیڅ کله د نشه موادو د قاچاق مخه ونه شو نیولی خطه اوس یو کار وکړه
امر وکړئ جنرال صاحب
د امنیې قمندان ته زنګ ووهه چې همدا اوس دا دواړه نفر ونیسي او ما ته یې راواستوي زه یې همدا نن له کاره ګوښه کوم او حساب ورسره کوم
په دواړو سترګو قمندان صاحب
باید تحقیق ځینې وشي که له قاچاق کوونکو سره یې راز درلود خامخا به خپله جزا ویني
رښتیا هم جنرال صاحب باید چې جزا وویني
زموږ امنیتي ادارې باید نه یوازې دا چې د نشه موادو پر ضد مبارزه وکړي باید د امنیتي ادارو کارکوونکي خپل هم هېڅ ډول نشه ونه کړي
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د جې اونۍ د زاور کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان
توکو
شنبه پور است به شهادت ورسید او ما گفتن شبتا نه هم نبزاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا ویپانه کی ببینی آزادی رادیو .com